کې یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه د ازادي رادیو دا خبرونه ترې وی بجې دوام کوي. السلام علیکم. شنبه د دوریا حمل میاشتې شپږمه د مارچ شپږوشتمه د راپورونو تر معرفي مخکې خبرونه وړاندې کیږي. متحده ایالاتونه وایي چې په افغانستان کې د نجونو پر تعلیم له بندیز وروسته د طالبانو له هیات سره په دوحه کې پلان سوي مذاکرات ځنډولي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویاند جالینا پور تر بیګه خبریالانو ته وویل چې متحده ایالاتونه د دوحې د غونډې په ګډون د طالبانو له حکومت سره خپل تعاملات فسخه کړي دي. د خوړو نړیوال پروګرام دبليو ایف پی وایي د بودیجې کمښت په اوسنیو شرایطو کې په افغانستان کې د دې ادارې د فعالیتونو په وړاندې یوازنی ګواښ دی. دبليو ایف پی پرون پر ټویټر ولیکل چې د دوی کاروانونو هر ورځ د ژمي په سړو واوره او باران کې شاوخوا درویشت میلیونو افغانانو ته مرستې رسولي. د طالبانو د کرنې او مالداری وزارت نن په کابل کې د بزګر میله او د کرنیزو محصولاتو شپږویشتم نندارتون پرانیست. دغه وزارت په اعلامیه کې ویلي دغه نندارتون او میله لنن څخه پیل او تر سه‌شنبه دوام کوي. وزارت وایي دغه نندارتون کې په سلګونو غرفو کې بیلابیل کرنیز محصولات او ماشینري نندارې ته وړاندې کیږي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت نن شنبه وویل چې د الدوره په نوم د ګازو ساحه چې په ایران، کویت او سعودي عربستان پورې تړاو لري، ایران هم د استخراج حق لري. کویت د دوشنبه په ورځ وویل چې د دې ساحې د پراختیا لپاره له سعودي عربستان سره یو سند هم لاسلیک کړی دی. خو د ایران د بهرنیو چارو وزارت نن په خپل ټویټر کې ولیکل د دې ساحې ځینې برخې د ایران او کویت ترمنځ پرتې دي او ایران حق لري چې هلته استخراج وکړي. د اوکراین چارواکي وایي په تیرو یو دېرش ورځو کې پر دغه هیواد روسیې د یرغل پر مهال تر یو سلو شپږ دېرشو ډېر ماشومان وژل سوي دي. له دې جملې د چارواکو په خبره څلور شپېته ماشومان په کیف کې وژل سوي. د اوکراین د څارنوالۍ دفتر د ټلګرام په یو پیغام کې ویلي پنځوس نور ماشومان په دونیتس کې وژل سوي. د چارواکو په خبره شاوخوا یو سلو نه نوي نور ماشومان په دې موده کې ټپیان سوي دي، خو دغه راپور د خپلواکو سرچینو لخوا نه دی تایید سوی. په پام کې ده د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن د پولند د سفر پر مهال پر اوکراین د روسیې د یرغل په اړه وینا وکړي. هغه پرون په پولند کې لیدره امریکایي ځواکونو سره وکتل. د امریکا د ملي امنیت سلاکار جک سالیوان وویل بایدن به د خطرونو، چیلنجونو، نړۍ ته په اوکراین کې د روانې جګړې د مفهوم او د روسیې د یرغل په وړاندې د اتحاد پر اهمیت خبرې وکړي. خبرونه مو د ازادي رادیو په دې خبرونه کې ووریدل. د دې ترڅنګ په دې خبرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل هم اوریدلای سي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا لس غړو هیوادونو له طالبانو وغوښتل چې سم د لاس د نجونو شونځي پرانیزي. ګڼو هیوادونو عکس العمل شوولې.
د یو نه کې یو میلیون زیاتې افغان نجونې چمتو شوې وې چې ښوونځیو ته لاړې سي، خو دوی په وروستیو شېبو کې ناهیلې شوې.
طالبانو تر تیرې سیشن به ژمنه کړې وه چې شوونځي به د ټولو نجونو او هلکانو پر مخ پرانیستې وي،
مګر اوس معلومه شوه چې دغه قسمه کیم دروغ ویلی.
د تېشت په نوم فلم چې د یو افغان کډوال د ژوند داستان پکې تصویر شوی جوړونکی وایي هیله من دی دا فلم د کډوالو د ملاتړ لپاره ګټوره تمام سي. د کونړ څلور ولسوالیو کې پر اړو کورنیو بشري مرستې ویشل شوې.
اصلا د اروپایي ټولنې لخوا دغه پروګرام په مخ کې وړل کیږي او د یونیسف د لارې وړل کیږي.
په بهرنیو مسایلو کې د اوکراین وضعیت ته کتنه کوو. د خبرونې دویمه نیمایي کې د زهرو کاروان اونیزه پروګرام خبریږي.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبرې ټولګه
ازادي رادیو تقاجس په افغانستان کې د غرمې 12 بجې او څلور دقیقې سوې. د دې خبرونې دراپورونو برخې ته ورزو. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا لس غړو هیوادونو له طالبانو غوښتي چې سم د لاسه د نجونو ښوونځي پرانیزي. دغو هیوادونو په اعلامیه کې ویلي د دوی پیغام روښانه دی او هغه دا چې ټولې افغان نجونې باید ښوونځیو ته ولاړې سي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا لس غړو هیوادونو ټینګار کړی چې دا پریکړه د هغو ژمنو خلاف ده چې طالبانو وروستیو اونیو او میاشتو کې له نړیوالې ټولنې سره د تلپاتې جوړجاړي لپاره کړي دي. دا هم تفصیل
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له سغړو هیوادونو په یو ګډه اعلامیه کې د طالبانو لخوا لشپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو تړل کېدو سره کلک مخالفت ښودلی. امریکا، بریتانیا، فرانسا، ناروې، البانیا، برازیل، آیرلند، مکسیکو، متحده عربي امارات او غابن هیوادونو په یو ګډه اعلامیه کې چې د ناروې د بهرنیو چارو وزارت لخوا خپره شوې له طالبانو غوښتي چې د ټولو نجونو لپاره ښوونځي پرانیزي. په دې اعلامیه کې راغلي د دوی پیغام روښانه دی او ټول افغان نجونې باید ښوونځیو ته ولاړ شي. په اعلامیه کې چې یوه برخه یې په ملګرو ملتونو کې د متحده عربي اماراتو د دایمي استازې لانا زکی نصیب لخوا ولوستل شو راغلی.
دیونه کې له 1 میلیون زیاتې افغان نجونې چمتو شوې وې چې ښوونځیو ته ولاړې سي، خو دوی په وروستیو شیبو کې ناهیلې شوې. د دوی هیلې د ښوونځیو په دروازو کې لمانځه ولاړې، هغه مهال چې دوی پوهې شوې چې په یوې خپل سرې پرېکړه کې د زده کړو له حقه محرومې شوې دي. دا پرېکړه د هغو ژمنو خلاف ده چې طالبانو وروستیو اونیو او میاشتو کې له نړیوالې ټولنې سره د تلپاتې جوړجاړي لپاره کړې دي. دا یو اندېښمنوونکې ماته ده.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د غړو هیوادونو زده کړه د نړۍ د ټولو ماشومانو بنسټیز حق بللی چې افغان نجونې هم برخه دي. د هیوادونو ټینګار کړی چې افغانستان د پاشل کېدو په حال کې دی او د یو خوندي او باثباته راتلونکي لپاره باید په دومره اسانۍ وړتیاوې او استعدادونه له منځه ولاړ نه شي او نه دا چې د ټولنې نیمه برخه له زده کړو محرومه شي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د لسو غړو هیوادونو په خپله اعلامیه کې ویلي، د ښوونځیو د تړل کېدو په اړه د طالبانو له پرېکړې وروسته دی اونۍ کې له 1 میلیون زیات نجونو وژړل او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا نه شي کولی دوی نورې ناهیلي کړي. په ملګرو ملتونو کې د ناروې دایمي استازې مونا جوول
په دې اعلامیه کې د امنیت شورا غړي طالبانو ته یو واحد پیغام رسوي چې د ټولو لپاره ښوونځي پرانیزي او په دې هیواد کې د ټولو ماشومانو او ځوانانو لپاره د زده کړې خوندي چاپېریال برابر کړي.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د لسو هیوادونو د دې اعلامیې غوښتنې په اړه د طالبانو نظر وپوښت، خو ویاندې ځواب رانه کړ. طالبانو ژمنه کړې وه چې د تېرې چهارشنبې په ورځ به په ټول افغانستان کې ښوونځي پرانیزي، خو په خپله ژمنه ونه درېدل. تر اوسه د دې ډلې لخوا هیڅ معقول دریز د دې پرېکړې د لامل په اړه رسنیو ته نه دی وړاندې شوی. د طالبانو د پوهنې وزارت ویاند د چهارشنبې په ورځ رسنیو ته وویل د شپږم ټولګي پورته د ښوونځیو د تړل کېدو امر د دوی د مشر ملا هبت الله لخوا شوی دی.
ومردل چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا لاسو غړو هیوادونو له طالبانو غوښتنه کړې ده چې سمدلاسه د نجونو ښوونځي پرانیزي. دغه هیوادونو په اعلامیه کې ویلي د دوی پیغام روښانه دی او هغه دا چې ټولې افغان نجونې باید ښوونځیو ته د تګ اجازه ولري. په دې مسله په افغانستان کې دننه او بهر ګڼو هیوادونو او سازمانونو عکس العملونه ښوولي دي. په همدې حال کې د امریکا متحده ایالاتونو له طالبانو سره په دوحه کې د افغانستان د اقتصادي ستونزو د حل په هدف خپلې خبرې پرون لغوه کړې. واشنگټن دا پریکړه د طالبانو د هغه اقدام په وړاندې غبرګون بللی چې لږ پژم د لوړو ټولګیو زده کوونکي نجونې ښوونځي ته له تلو منع کړې. د واشنگټن د دفاعي پوهنتون استاد او د افغانستان د کورونایو چارو پخواني وزیر علي احمد جلالي د طالبانو د دې پریکړې په باب ازادي راډیو ته وویل
تر اوسه پورې دنیا طالبانو ته د شک په نظر ګوري، ځکه تر اوسه پورې چې څه ژمنې کړې دي یو په یو هغو ژمنو نه یې سرغړونه کړې ده. دوی قدم په قدم دې ته نږدې کېږي چې دنیا ورسره چلند بدل کړي. تر اوسه پورې ورته ګوري چې آیا دوی رښتیا معتدل شوي دي که نه. د نجونو د مکتب یو مسله ډېره مهمه مسله ده. دوی وعده کړی وه چې دوی د دې ته اجازه ورکړي چې نجونې د شپږم صنفه پورته بېرته خپلو درس ته دوام ورکړي، مګر اوس معلومه شوه چې دغه قسمه کې هم دروغ ویلي وو. نو هر څومره چې دوی هغه سرغړونې زیاتېږي هغومره دنیا دوی ته د شک په نظر زیاتره ګوري او له دې نه لرې کېږي چې دنیا یې په رسمیت وپېژني، ځکه په دنیا کې ډېر اسلام هېوادونه دي او هغوی دغسې چلند نه کوي لکه چې دوی کوي. د دوی چلند زیاتره د یو فاتح قوت چې نور خلک اسیر ګڼي هغه رقم چلند دی او هغه په دنیا کې ځای نه لري.
د واشنگټن د دفاعي پوهنتون استاد او د افغانستان د کورونایو چارو پخواني وزیر علي احمد جلالي وو. امریکا له طالبانو سره په دوحه کې د افغانستان د اقتصادي ستونزو د حل په هدف خبرې پرون لغوه کړې. واشنگټن دا پریکړه د طالبانو د هغې اقدام په وړاندې یو عکس العمل بللی چې لږ پژم د لوړو ټولګیو زده کوونکي نجونې ښوونځي ته له تلو منع کړې. بلخوا د ملګرو ملتونو د امنیت شورا لسو غړي هیوادونو له طالبانو غوښتنه کړې ده چې سمدلاسه د نجونو ښوونځي پرانیزي. دغو هیوادونو په اعلامیه کې ویلي د دوی پیغام روښانه دی او هغه دا چې ټولې افغان نجونې باید ښوونځیو ته ولاړې سي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
په دې خبرونه کې اوري چې د طالبانو د حکومت چارواکي په غزنی کې له پانګوالو او صنعتکارانو غواړي چې په خپل هیواد کې پانګونه وکړي. دا هم اوري د اوکراین د جګړې یوه میاشت تیریږي او هغه څه چې ګومان کېده روسي ځواکونه په جګړه کې د پام وړ پرمختګ نه لري. خو تر هغه مخکې اوري چې د کونړ څلور ولسوالیو کې د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی صندوق یا یونیسف ادارې لخوا له نږدې 260 کورنیو سره مرستې وسوې. دا هم په دې اړه تفصیل.
په کونړ کې حکومتي مسولین وایي د ولایت په څلور ولسوالیو کې د ترسره شوې سروې په اساس له 295 کورنیو سره د یونیسف لخوا نغدي مرستې وشوې چې ورسره به د یادو کورنیو یو څه اقتصادي ستونزې حل شي. د کونړ اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل
نارنګ ولسوالۍ د شګل ولسوالۍ څوکۍ او د چپ ادارې په ولسوالو کې تقریبا 295 کسانو ته دغه مرستې ورکړل شوې دي. هرې کورنۍ ته 14,000 افغانۍ ورکړل شوې دي. اصلا د اروپایي ټولنې لخوا دغه پروګرام په مخ کې وړل کېږي او د یونیسف د لارې وړل کېږي.
هغه وایي په نورو ولسوالیو کې به هم بې وسو او غریبو کورنیو سره دغه ډول مرستې وشي. د کونړ په نارنګ څوکۍ شیګل او چپې درې ولسوالیو کې په داسې حال کې 295 کورنیو سره مرستې کېږي چې له دې وړاندې د یاد ولایت په بیلابیلو سیمو کې د خوړو نړیوال پروګرام او نورو موسسو لخوا د خوراکي او غیر خوراکي توکو مرستې شوي. خو یو شمېر کسان شکایت کوي چې د مرستو په ویش کې توپیری چلند کېږي او مستحقو کسانو ته نه ورکول کېږي.
اوردل چې په کونړ کې پر 260 اړو کورنیو مرستې ویشل سوي دي. د طالبانو د حکومت چارواکي په غزنی کې له پانګوالو او صنعتکارانو غواړي چې په خپل هیواد کې پانګونه وکړي. طالبانو له دوی سره په دې ولایت کې د یو شمېر اسانتیاو د رامنځته کولو ژمنې هم کړې دي.
د صنعت او سوداګرۍ وزارت معین قدرت الله جمال د پنځشنبې په ورځ د یو پلاوی په مشرۍ غزنی ته تللی و. نوموړي په دغه ځای کې د سوداګرو او صنعتکارانو یوې غونډې ته په خپلو خبرو کې وویل د طالبانو حکومت آماده دی چې د صنعت او سوداګرۍ په برخه کې خپلو هیوادوالو ته اسانتیاوې برابرې کړي. ښاغلي جمال وویل نه غواړي چې د هیواد د نورو سیمو ترڅنګ د غزنی صنعتکاران دې له هیواده د باندې په پانګونه او صنعتکارۍ لاس پورې کړي. موږ غواړو چې دوی د خپلو تولیداتو ته په خپل وطن کې پراخوالی ورکړي. نوموړي صنعتکارانو ته د هر ډول مرستې ډاډ ورکړ.
زه دوی ته اطمینان ورکوم په نږدې وخت کې به د تاسو لپاره د صنعتي پارک افتتاح وسي، توزیع به شروع سي او موږ ډېر جدي ورته متوجه یو. نو ټول نه مخواسته چې د چا سره یو پانګه یو شی پیسې لري یو شرکت اخلاص کړي موږ ځمکه ورکوو. الحمدلله دولتي ځمکه زیاتې دي.
بل لور ته په غزنی کې د صنعتکارانو د اتحادیه مشر عبدالواحد بیا په دغه غونډه کې د طالبانو له حکومت څخه په دغه ځای کې د صنعتي پارک د ایجادېدو په غوښتنه ټینګار وکړ. عبدالواحد وویل دلته ډیری کسان د شرکتونو او فابریکو جوړولو ته آماده او لیواله دي.
موږ سره چې کوم خلک په دا لږ وخت کې راجستر دی هغه تر 500 فعالو کارخانو او تقریبا تر 500 پورته هغه ورونه له موږ سره سفت راجستر دی چې څنګه د پارک صنعتي ایجادېږي په هغه ورځ دوی سرمایه ګذاري ته په غزنی کې آماده دي. نو په لحاظه له تاسو ټولو نه دا زموږ غوښتنه ده چې په دغه څو مواردو کې زموږ سره همکاري وسي.
په دغه غونډه کې د غزنی سیمه ایز چارواکو هم له سوداګرو او صنعتکارانو څخه په دغه ځای کې د پانګونې غوښتنه وکړه او تر څنګ یې هغوی ته د امنیت او ساتنې ډاډ هم ورکړ.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د زهرو کاروان اونیز پروګرام د دې خپرونې په دویمه نیمایي کې اوریدلی سه. د دې ترڅنګ به په څو شیبو کې اجمل ان د راپورونو په بله ټولګې کې ستاسو ملتیا وکړي. خو اوس د اوکراین وضعیت ته کتنه کوو چې د نړۍ د رسنیو سرلیکونه جوړوي. د اوکراین د جګړې یوه میاشت تیریږي او هغه څه چې ګومان کېده روسي ځواکونه په دې هیواد کې په جګړه کې د پام وړ پرمختګ نه لري. په همدې منځ کې د روسي د پوځ یوه جګپوړي جنرال ویلي چې د کیف پر ځای به د اوکراین د ختیځ نیولو ته پام واړوي. تفصیل اسمت سروان.
د اوکراین د خلکو له یوې میاشتې مقاومت وروسته روسیې پرون جمعه اعلان وکړ چې ممکن د اوکراین په جګړه کې خپل تمرکز د دغه هیواد ختیځ ته واړوي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین تیره میاشت د اوکراین د پوځ د دړې وړې کولو او د ولودیمیر زیلینسکي د حکومت د پرځولو امر وکړ. پر اوکراین د روسیې له یرغله وروسته لویدیز پر روسیې پراخ بندیزونه ولګول. د روسیې پوز د لمړنیو اټکلونو خلاف تر اوسه پورې نه دی توانیدلی چې د خارکیف په شان د اوکراین ستر ښارونه ونیسي. د روسیې د پوز جګپوري جنرال سرګی روتسکوی پرون ناببره اعلان وکړ چې د روسانو اصلي هدف د دونباس نیول دي. دا د اوکراین په ختیځ کې هغه سیمه ده چې یوه برخه یې د مسکو پلو بلتون غوښتونکو په لاس کې ده. دغه روسي جنرال دا څرګندونې په داسې حال کې وکړې چې لویدیز چارواکي وایي د اوکراین په جګړه کې تر اوسه پورې د روسیې و جنرالان وژل شوي او روسي ځواکونو چې روحیه یې خرابه شوې خپل یو ډګروال په خپله وژلی دی. د اوکراین د یوې میاشتې په جګړه کې د روسیې اصلي تمرکز پر کیف شارو، خو د روسي جنرال پرونی څرګندونې ښیي چې روسانو خپله جنګي ستراتیژي بدله کړې ده. خو له دې سره سره د اسوشیټډ پرس خبري آژانس د راپور له مخې شنون کې وایي چې لا وختي دی چې په دې اړه قضاوت وشي. په همدې منځ کې د روسي جنرال روتسکوی د څرګندولو په ځواب کې د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلینسکي یو ور بیا له مسکو وغوښتل چې د جګړې د پای ته رسولو لپاره خبرې وکړي. د په عین حال کې وویل چې اوکراین به د خپلې خاورې د هیڅ برخې تسلیمولو ته غاړه کښې نشتي.
په راپور کې مو اوریدل چې د اوکراین د جګړې یو میاشت تیریږي او هغسې چې ګمان کېده روسي ځواکونه په دغه هیواد کې د جګړې پر مهال د پام وړ پرمختګ نه لري. روسیه وایي چې د اوکراین په جګړه کې 1,315 سرتیري له لاسه ورکړي دي. روسیه وروسته له دې چې میاشت مخکې پر اوکراین یرغل پیل کړ، د لومړی ځل دی چې په دې جګړه کې د خپلو سرتیرو د مرګ ژوبلې شمېر اعلانوي. جزئیات د احمد تکل په راپور کې.
د روسیې د پوځ جګپوړو چارواکو پرون په مسکو کې اعلان وکړ چې د فبروري په 24مه پر اوکراین د روسیې له برید وروسته 1,315 روسي سرتیري وژل شوي او 3,850 نور ټپیان شوي دي. دا شمېرې د تلفاتو له هغو شمېرو سره چې نورو اړخونو ورکړي دي لوی توپیر لري. د ناټو یو چارواکي د مارچ په 24مه وویل چې د اوکراین په جګړه کې د وژل شویو روسي سرتیرو شمیر د 2,000 او 4,000 ترمنځ دی، خو د جګړې له دواړو خواوو د دې شمیرو بې پرې تایید امکان نه لري. همداراز د مارچ په 14مه نیویارک ټایمز ورځپاڼې د چارواکو په حواله راپور ورکړ چې ویل یې د امریکا د استخباراتي اټکلونو له مخې په دې جګړه کې شاوخوا 2,000 روسي سرتیري وژل شوي دي. د اوکراین د وسلوالو ځواکونو ستر درستیز د چهارشنبه په ورځ پر ټویټر خبر ورکړ چې له 1,500 زیات روسي سرتیري په دې جګړه کې وژل شوي دي. روسي چارواکو له دې مخکې د مارچ په 2مه ویلي و چې په جګړه کې د وژل شویو سرتیرو شمیر 498 دی.
د اوکراین پر وضعیت مو راپور واورید. په څو شیبو کې اجمل ان د راپورونو په بله ټولګه کې ستاسو ملتیا کوي. خو اوس د نن ورځې اقتصادي خبرونه.
د طالبانو د کرنې او مالداری وزارت نن په کابل کې د بزګر میلو د کرنیزو محصولاتو شپږویشتم نندارتون پرانیست. د کرنې او مالداری وزارت په وی خبر پاڼه کې لیکلي چې یاد نندارتون او میله د روان لمریز میاشتې له شپږمې نیټې څخه تر نهمې نیټې پورې دوام کوي. د دې وزارت په وینا په یاد نندارتون کې په سلګونو غرفو کې بیلابیل کرنیز محصولات او ماشینري نندارې ته وړاندې کیږي. دغه نندارتون په تیرو کلونو کې د تیر حکومت لخوا هم د کورنیو محصولاتو د ودې او په یاد برخه کې د بهرنیو کورنیو موسسو د جذب لپاره جوړېده. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې چارواکو ازبکستان ته په سفر کې د دغه هیواد له سوداګرو غوښتنه کړې چې په افغانستان کې پانګونه وکړي. د خونې په وی خبر پاڼه کې چې تېره ورځ ناوخته خبره کړې ویلي، افغان پلاوی د پانګونې په نړیوال کانفرنس کې د ګډون لپاره د پنځشنبه په ورځ هغه هیواد ته تللی دی. د دې خونې په خبره افغان پلاوی به د دې درې ورځني کانفرنس په څنډه کې د یو شمېر نورو هیوادونو له پانګوالو او سوداګرو سره هم وګوري. د خونې د معلوماتو له مخې په دغه کانفرنس کې یو شمېر نړیوال سازمانونه او مشهورې کمپنۍ برخه لري چې لیدنې کتنې او خبرې ورسره د افغانستان په ګټه دي. او نن په افغانستان کې افغاني د څو بهرنیو اثارو په وړاندې په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 8 افغاني 14 پوله، یو یورو 9 افغاني 16 پوله، یو انګلیسي پوند 114 افغاني 18 پوله، یو سعودي ریال 22 افغاني 90 پوله، زر ایراني تومان 3 افغاني 13 پوله، زر هندي کلدار یو زر شپږ افغانۍ او زر پاکستانی کلدار څلور سوه پنځه اتیا افغانۍ.
لخبرونو ور اخوا
سلامونه دا خبرونه دی برخه ته مو اجمل اند هر کله کوم. د تیختې په نوم فلم چې د یو افغان کډوال د ژوند داستان پکې تصویر شوی جوړونکي وایي هیله لري چې دا فلم د کډوالو د ملاتړ په برخه کې ګټور تمام شي. د فلم جوړونکي دا فلم د خونځي د یو ملګري چې نږدې شل کاله وړاندې له افغانستان نه ډنمارک ته کډوال شوی په ژوند جوړ کړی. د دې فلم کیسه د هغه زرګونو افغانانو د ژوند داستان دی چې پر افغانستان د طالبانو د دوهم ځلي واکمنۍ وروسته له دې هېواده کډوال شول.
فیلی یا تیخت هغه انیمیشن فلم چې د یو همجنس باز افغان کډوال د ژوند کیسه کوي. دا فلم د اسکار جایزې درې برخو ته نوماند شوی. ټاکل شوی چې فلم د راتلونکي یک شنبه په ورځ د مارچ په 28مه د اسکار جایزې په جشنواره کې نندارې ته وړاندې شي. د فلم جوړونکي جونز پوهر راسموسن یاد فلم د خونځي د یو ملګري چې نږدې شل کاله وړاندې له افغانستانه ډنمارک ته کډوال شوی په ژوند جوړ کړی دی. راسموسن هیله لري چې دا فلم د کډوالو په وضعیت کې چې له جګړو تښتېدلي دي مثبت بدلون راولي. ښاغلي راسموسن رویټرز خبري اژانس ته ویلي که فلم هر جایزه اخلي دا به د فلم لپاره د لا ډېرو لیدونکو د جذب لامل وګرځي.
These kind of stories to give some nuance.
بکس از مال لپاره پرخته هم ډیره مهمه ده ځکه چې دی یو ډیر نږدې ملګری پاړه مې ده. دا شاند موضوع لمخې هم په ځنګړي ډول اوس مهال چې په نړۍ کې څه تیریږي د غډول کیسې او د سرنه د کډوالو د ژوند یو بل اړخ بیانوي. نو دا ډیره مهمه ده زه که هر جایزه ترلاسه کوم زما د فلم لیدونکو لیدوي زما حد صدا ده چې د غډول کیسې راوباسم.
راسموسن هغه مهال 15 کاله عمر درلود چې د ډنمارک په یو کلی کې د یو افغان ځوان کیسه مشهوره شوه. دغه هلک په افغانستان کې د خپلې ټولې کورنۍ د غړو له وژل کېدو وروسته له دې هېواده وتښتید او په سختو پیچلو لارو یې په خپلو پښو تر ډنمارک ځان ورسوه. د څو کلونو په تېرېدو راسموسن له دغه افغان زلمي سره آشنا کېږي خو د شلو کلونو له تېرېدو وروسته دغه افغان راسموسن ته د خپل تیر ژوند کیسه کوي. راسموسن په فلم کې د افغان ځوان مستعار نوم امین نوابی خیده.
You can't define a person just by being referred.
تاسو نشئ کولای یو انسان یوازې د یو کډوال په توګه معرفي کړئ. په هیګي دا یو انسان دی د کور سختن د پیشکې خوخیږي هم جنس باز دی او تر ټولو مهمه دا چې یو خيار کس دی. نو دا ټول هغه څه دي چې موږ شو کولای هغه یوازې د یو کډوال په توګه معرفي کړو.
How connected we all are.
د تیخت په نوم دا فلم په 2021 میلادي کال کې د امریکا د سندنس فلم په جشنواره کې لګرم هرکلی سره مخ شوی وو او په دې جشنواره کې تر ټولو لویه جایزه ګټلې وه. له دې وروسته یې څو نور جایزې هم وګټلې خو اوس وکتل شي چې د اسکار له دریو جایزو کومه یوه ترلاسه کوي.
ځینو نړیوالو ورځپاڼو او نشیو بیا هم په افغانستان کې د نجونو د ښوونځیو د بندېدو پر موضوع لیکنې خپرې کړې. ډیجیټل ژورنال، عرب نیوز او څو نورو خپرونو په دې اړه د فرانسې خبري اژانس یو رپورټ خپور کړی. په رپورټ کې چې سرلیکې دی موږ فکر کاوه طالبان بدل شوي لولو، طالبان خپله دا ژمنه چې نجونو ته به اجازه ورکوي چې د لیسې دورې زده کړې وکړي بیرته واخیسته او په دې ډول یې بې شمېر نجونې غوسه او ډېر خلک وبوږنول. ډیجیټل ژورنال د طالبانو له پریکړې وروسته د ادیبي حیدري خبرې راخیستې چې وایي داسې احساس کوي لکه په زندان کې چې وي. دا یوه له هغه لسګونو زرو نجونو څخه ده چې هیله یې لرله د 2020 کال د اګست له 15مه وروسته به د طالبانو واک لاندې په لومړي ځل ښوونځي ته ځي. دا وایي څو ساعته په ښوونځي کې تیر شوي نه و چې د پوهنې وزارت له لوري ورته وویل شول چې بیرته کورونو ته ولاړ شي. دا ادیبي خور چې تر دې 11 کاله مشه ده وایي کله چې طالبانو ټول نجونې بیرته کور ته ولېږلې پوه شوه چې طالبان لا هم هماغسې دي چې 25 کاله پخوا وو. دا وایي طالبان له نجونو سره داسې چلند کوي لکه څوک چې له مجرمانو سره کوي. د دې په وینا افغانستان د ښځو لپاره په یو زندان د بدلېدو په حال کې دی. په داسې حال کې چې افغان نجونې په خپل هیواد کې له زده کړو محرومیږي په برتانیا کې و افغانه ښځه د ښاروالیو انتخاباتو ته کاندیدېږي. د نېشنل خپرونې د مرزیې ببکرخیل په اړه لیکنه خپره کړې او په پیل کې وایي نوموړي چې پخوا قاضي و باور لري چې که د مانچستر ښار په اولډهم کې د ښاروالۍ څوکۍ وګټي نو په هغه ښځو او نجونو کې به هیلې وغوړوي چې غواړي ښځې بیلګې واوسي. شپږ 50 کلنې ببکرخیل د نېشنل خپرونې ته وویل له لسیزو راهیسې د سیانګالو خلکو په تېره بیا ښځو لپاره مبارزه د دې کار اصلي هدف دی او د همدې لیوالتیا له کبله طالبانو په نښه کړې وه. په 2008 کال کې پر طالبانو برید وکړ، خو له بریده روغ ووته او بیا برتانیې ته مهاجره شوه. دا د هغه وخت 14 کاله وروسته غلی بابکر خیل هیله لري چې د خاروالۍ انتخابات به وګټي او د خپل ټولنې د خلکو د ژوند لخې کېدو سره به مرسته وکړي. مرزیه بابکر خیل په پولي خمري ښار کې زیږیدلې او لویه شوې. په 14 کلنۍ کې د خپلې سیمې له یو خزینه قاضي څخه په الهام قضا ته مخه کړه او یوه موده یې د کورنۍ محکمې قضاوت وکړ. کله چې دا د قاضي په توګه وګمارل شوه، په ټول افغانستان کې د خزینه قاضیانو شمیر 6 و. دا وایي کله چې یې په قضایي سیستم کې ولیدل چې د سړو په وړاندې له ښځو سره توپیر کېږي، نو یې داسې عدالت په وړاندې غږ پورته کړ او د ښځو کلتوري ټولنه یې جوړه کړه څو د جنسیت د برابرۍ لپاره مبارزه وکړي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کومه ستونزه لري؟ اتزر ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
کونډه ښځه یم، غوا می مال می ټول می در بدر رسید.
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر له بیا ازادي راډیو نه زده کړی دي، ځان حقوق دي، بل حقوق دي، داوا
په ساده او روانه ژبه.
او که چیرې میډال ورکړل کېږي نو ما به د ازادي راډیو ته د سرو زرو میډال
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه. ستاسو د پیغامونو نوبت را ورسید. ستاسو له پیغامونو څو را اخلو.
نوم عزت الله د شیخ زید پوهنتون د کمپیوټر ساینس پوهنځي د څلورم کال محصل یم. لکه څنګه چې د امتحانونو نړۍ شروع سوې ده په ټول افغانستان کې د تحصیلاتو د عالي وزارت څخه، نو په شیخ زید پوهنتون کې هم امتحانونه واخیستل شول چې هغه هم ډېر په شفاف او په ډېر ښه توګه باندې پر مخ روان دي. دغه یو ډېر ښه زیری دی د آینده لپاره. انشاءالله چې موږ تاسو په څلورم سم د فارغېږو نو هېواد ته به ډېر خدمت کوو.
د نجونو کوم مشکلات چې دا اوس راغلي دي چې دوی وایي دغه د دوی درسونه نه وایي او یا د خپل درسونه وتړي، نو هغه د عمران خان غوښتنه پر موږ باندې وتپل شوله چې هغه عمران خان دا غوښتنه وکړله. هغه څو عمر مخکې کسه شي فکر و چې ده وویل چې د افغانستان خلک درس نه غواړي، پاکستان غوښتنې پر موږ باندې تپل شوي دي، هغه دلته څوک څوک یې بې ورسره ومني. نو اوس هم هغه غوښتنې پر موږ باندې وتپل شولې چې دا کوم دا شوهنځي ځخنی دا زمر کم خوندې بندې سولې. هغه موږ خپل لیدلی چې قرآن شریفونه بیا په دې ګروپ کې تړلي و، په دې ګروپ کې نیولې و، نو دوی به ورتللي هلته بیا خپل درسونه کول. اول بیا د الله کلام درس وایي، مخبره خوا بیا نور درس کوي. نو
السلام علیکم، زه د هلمند ولایت مرجع ولسوالۍ د ستاینی څخه خبر کوم. وروره دغه کوم استاد چې راغلی دي یا ورکوي، اوس یې زیات خلکو ته کارټونه ورکړي چې هغه مسکینان او خواران خلک دي. نو دا دروژه مره روانه ده، نو خدای دې وکړي دغه دروژې مخته دغه استاد ورته ورکړي. وروره دا ډېر غریبان او خواران خلک دي چې دغه روژې ته کار ور وچلوي.
افغان پکتیکاونه تر سرحدي ولسوالۍ چې موږ د اوسنو سره مخ بارډر بند د لارې بندې دي، ټلیفانه شبکې نشته، روډ نشته، یو سرکاري هسپتال نشته، ډاکټران نشته خټ پکې. نو موږ دا هیله لرو چې موږ دا آواز تر لوړ پوړو مشرانو والي صاحب محترم داسې تر غټو غټو چې دا کومې دا روژه سرته رسوي تر داسې چارواکو پورې موږ دا هغه ور ورسوو.
سلام د ازادي راډیو ټولو درنو کارکونکو او اوریدونکو ته. زه وطن دوست د غنی ولایت د کلسوالی د ابراهیم زول سیمه له تاسو سره دایم په ولسوالی د مخ په منطقه کې طالبانو نوی خلکو ته نوی خبري کړې دي چې کچا ویختان بیا ویختان به اخري نو یا به یې څنې پرېږدي. نورمال حالت کې به نه پرېږدي ویښتان، نیمایي حالت کې یا به پاک خري سر ویښتان او یا به هم څنې پرېږدي، او بل یې به نه پرې یې به نه خري یې به پرېږدي. او بل پودو کې کوم موزیک چا وغږول یا د ښځو غوی له کور نه دې باندې راووتو جدي برخو سره به مخ شي. دغه طالبانو کړو وړو ولاکه د خلکو سره لګېږي. او یا
بدله صفه ما یو تن زکریال په لغمان پانتون کې
کله چې موږ پانتون ته لاړو هلته زموږ د ټایم ټیبل یا تاسو موقعات چې وو کنه دا په دوه ټیمه کړی وو، سهار نه هغه جینکانې کړی وو، ماسپښین نه دکان. تاسو ټولو ته بهتره معلومه ده چې بعد د دې نه وړی راغی. همدغه اوس هم لغمان کې ډېر ګرمي دی، که هغه لغمان دی که ننګرهار دی که کوم بل ولایتونه دي. او د لغمان پانتون د محصلینو په نمائندګۍ تاسو هیله کوم چې دغه زمونږ پیغام د لوړو زده کړو وزیر شیخ عبدالباقی حقانی کم همداسې نور لوړ پوره چارواکي دي زمونږ دغه پیغام ورته ورسوي چې زمونږ غم او خوري باید زمونږ د پانتون ټایم بدل.
تاسو هم کولی شئ د خپلې سیمې د وضعیت په اړه موږ ته ووایئ. د ازادي رادیو پر دې واتس اپ شمیره راته غږیز پیغامونه پرېږدئ:
00420221234.
د خبرونه کې زما برخه هم دومره وه. د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پورې دوام کوي.
لأجمل ان مننه چې د خبرونه تر دې شی به تاسو ملتیا وکړه. مخکې تر دې چې د زهرو کاروان اونیز پروګرام پیل سي، د دې سات د مهمو خبرونو لنډیز یې ور بیا. متحد ایالاتونه وایي چې په افغانستان کې د نجونو پر تعلیم له بندیز وروسته د طالبانو له هیئت سره په دوحه کې پلان شوي مذاکرات ځنډولي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویاندې جالینا پورتر بیګا خبرلانو ته وویل چې متحد ایالاتونو د دوحې د غونډو په ګډون د طالبانو له حکومت سره خپل تعاملات فسخه کړي او خپلې دې پریکړې ته د دوړو لوریو په تعاملاتو کې د یو چاکونکي پړاو په سترګه ګوري. د خوړو نړیوال پروګرام WFP وایي د بودیجې کمښت په اوسنیو شرایطو کې په افغانستان کې د دې ادارې د فعالیتونو په وړاندې یوازنی ګواښ دی. د ادارې پرون پر ټویټر ولیکل چې د دوی کاروانونو هر ورځ د ژمي په سړو واوره او باران کې شاوخوا 23 میلیونه افغانانو ته مرستې رسولي. د طالبانو د کرنې او مالداري وزارت نن په کابل کې د بازګر میله او د کرنیزو محصولاتو شپږویشتم نندرتون پرانیست. دغه وزارت په یوه اعلامیه کې ویلي چې دغه نندرتون او میله به له نن څخه پیل او تر سه‌شنبې دوام کوي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت نن سه‌شنبه وویل چې د آل دوره په نوم د ګازو ساحه چې په ایران، کویت او سعودي عربستان پورې تړاو لري، ایران یې هم د استخراج حق لري. کویت ویلي چې د دې ساحې د پراختیا لپاره یې له سعودي عربستان سره یو سند هم لاسلیک کړی. خو د ایران د بهرنیو چارو وزارت نن په خپل ټویټر کې ولیکل د دې ساحې ځینې برخې د ایران او کویت ترمنځ پرتې دي او ایران حق لري چې هلته استخراج وکړي. د اوکراین چارواکي وایي په تیرو یو دېرش ورځو کې پر دغه هیواد د روسیې د یرغل پر مهال تر 134 ډېر ماشومان وژل سوي دي. له دې جملې د چارواکو په خبره 48 ماشومان په کیف او 50 ماشومان په دونیتس کې وژل سوي دي. د چارواکو په وینا شاوخوا 199 ماشومان په دې موده کې ټپیان سوي دي. دغه راپور د خپلواکو سرچینو لخوا نه دی تایید سوی. او په پام کې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن د پولند د سفر پر مهال پر اوکراین د روسیې د یرغل په اړه وینا وکړه. هغه پرون په پولند کې لدیره امریکایي ځواکونو سره وکتل. د خبرونې په پاتې شیبو کې د زهرو کاروان اونیز پروګرام خپریږي.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونې ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان په خبرونه کې مستاس لپاره دا مطالب چمتو کړي دي: د طالبانو حکومت له نشئی موادو سره د مبارزې په برخه کې د مرستو جلبولو لپاره وجهي صندوق جوړوي.
دغه ډونالد بکس د معاینات مواد مخدر د طرف څخه په پلان کې نیول شوی دی. تر اوسه پورې د لاسو وزارتونو سره په هماهنګۍ باندې دوه مجلسونه ترسره شوي.
له نشئی موادو سره د مبارزې نه دولتي ټولنو مشر حاجی نصیب وایي چې د نشئی موادو غوښتنې کمولو لپاره د حکومت او نړیوالې ټولنې ګډ کار ته اړتیا ده.
د طالبانو د حکومت راتګ نه مخکې هم د 1% نه کم خلکو ته بعضی خدمات پارزه کیدل.
په یو بل راپور کې به واوري چې د بهرنیو مرستو له بندېدو سره سم په افغانستان کې د معتادینو لیلیې هم لګي شوي دي.
دا څنګه کنه وای ډېر مشکلات سره زموږ کې کېنلم.
د سیف الله په نوم یو کس وایي چې کاکا مې اوس د نشول عمل ګډوډ غږیږي.
د معتادینو وروسته د سیوالات تور سره سپکو کې نه سي خپل اقتصادي وضعیت او کوم کورنۍ څنګه نس چلاوله.
او د پروګرام په پای کې یو په زړه پورې ډرامه لرو.
ټول بدن مې درد کوي، لاس ناست لرم، بدن مې سست دی، تو ګوره تر سترګو مې اوښکې راځي.
ډاکټر صاحب ټول شپه په ویښه تیر کړه،
ډیر په تکلیف دی، خدای به کوي ته به کوي، غم یې وخوره.
اوس د خبرونې لومړی مطلب ته راځو. د طالبانو حکومت له نشه یي موادو سره د مبارزې لپاره د مرستو جلبولو وجهي صندوق جوړوي. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت چارواکي وایي دا صندوق له بهرنیو مرستندویو ادارو سره په همغږۍ جوړیږي، او دې ادارو ژمنه کړې چې د کوکنارو د بدیل کښت په برخه کې به له دې صندوق سره همکاري کوي. د طالبانو د حکومت د زراعت وزارت وایي نړیواله ټولنه حاضره ده چې د نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې د مالیې وزارت یا مرکزي بانک له لارې مرسته وکړي، ځکه نو دوی دا وجهي صندوق جوړ کړی دی. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت پریکړه کړې چې له لسو نورو وزارتونو په همکارۍ وجهي صندوق جوړ کړي. دا وجهي صندوق به له نشه یي موادو سره د مبارزې لپاره د نړیوالې ټولنې څخه مرستې راټولوي. د کورنیو چارو وزارت له نشه یي موادو سره د مبارزې معنیت د رفتار رئیس مولوي حسیب الله احمدي ازادي راډیو ته وویل دوی هیله لري چې بهرنۍ مرستندوی ادارې به په افغانستان کې د کوکنارو د بدیل کښت په برخه کې له دې صندوق سره مالي مرستې وکړي.
دغه ډونالډ بکس د معاینیت مواد مخدر د طرف څخه په پلان کې نیول شوی دی. تر اوسه پورې د لسو وزارتونو سره په هماهنګۍ باندې دوه مجلسونه ترسره شوي. په پلان کې ده چې دغه ډونالډ بکس به د هغو خیریه ټولنو او اجتماعي او بین المللي خیریه ټولنو د غنیکي او د دغه ډونالډ بکس څخه به په بدیل معاشیت کې د حقینو سره کومک ترسره کړي.
د افغانستان د پخوانی حکومت په وخت کې له نشه یي موادو سره د مبارزې د قانون پر اساس له نشه یي موادو سره د مبارزې عالي کمیسیون جوړ شو. په دې کمیسیون کې څلورویشت وزارتونه او دولتي ادارې شاملې وې، او دې ټولو ادارو مکلفیت درلود چې په ګډه له نشه یي موادو سره مبارزه وکړي او د نشه یي موادو غوښتنه راکمه کړي. خو د طالبان حکومت تر اوسه پورې دغسې یو کمیسیون نه دی جوړ کړی. د طالبانو د حکومت د زراعت وزارت د وجهي صندوق مشر فضل الرحیم سردار وایي د دې صندوق د جوړولو یو بل هدف دا دی چې د بهرنیو مرستندوی ادارو د بې ځایه لګښت مخه ونیول سي.
وعده تیار شته دی او ډونران هم شته، لیکن صرف د ټول لپاره دغه ډونر بکس مهم دی چې یو بې طرفه پلیټفارم وي تر څو ډونر په اسانۍ سره وکولی شي دلته پیسې را جمع کړي. مهم همدا دی چې ډونر بکس نه وي نو د نشه یي توکو په ضد باندې مونږ فنډ نشو اخیستی، یعنی بانک مرکزي وزارت مالي ته را جذبولی نشو. یوازنۍ لاره همدغه ده چې ډونر بکس په تور به جذبو، او ډونران تیار شته لکه ته ویل آینل دی، بانک جهاني هم مونږ ته ویل چې مونږ د نور ډونران څخه تاسو ته پیسې جذبو.
د طالبانو حکومت داسې مهال له نشه یي موادو سره د مبارزې لپاره وجهي صندوق جوړوي چې د امریکا متحده ایالاتونو تازه ویلي دوی په افغانستان کې له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې د خپلو مرستو پر پیل کولو له سره غور کوي. د امریکا له نشه یي موادو سره د مبارزې او قانون عملي کولو ادارې ویلي که دوی په دې برخه کې خپلې مرستې بیا پیل کوي نو کېدای شي چې دا مرستې د ملګرو ملتونو او غیر دولتي ادارو له لارې وکړي.
په راپور کې مو واورېدل چې د طالبانو حکومت له نشه یي موادو سره د مبارزې لپاره د مرستو جلبولو لپاره وجهي صندوق جوړوي.
د نشه یي موادو د کښت، تولید، قاچاق او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبه او تکراری د چهارشنبه په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلی شئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ لارې هم را لیکلی شئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0909300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: copat@referl.org.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوري چې پر منځنوي څپو سربیره په 0.5 اف ام څپو باندې هم اوریدلای شي. د معتادینو د درملنې په برخه کې ځینې مرستندوی هیوادونو او نا دولتي ټولنو تازه اعلان کړی چې په افغانستان کې د خپلو مالی او تخنیکی مرستو پر بیا پیلولو بل سره غور وکړي. دې مرستندوی ټولنو او هیوادونو دا هم ویلي چې که مرستې کوي نو د ملګرو ملتونو او نا دولتي ټولنو په چوکاټ کې به یې کوي. په افغانستان کې د روغتیا په برخه کې مالی او تخنیکی ستونزو ته په کتو سره په اوسنیو شرایطو کې دې مرستو ته څومره اړتیا ده؟ که دا مرستې د ملګرو ملتونو او نادولتي ټولنو لخوا کیږي، آیا فساد ته به لاره هواره نه سي؟ په دې اړه مو د چتر په نوم له نشه یي موادو سره د مبارزې نادولتي ټولنو د مشر حاجي نصیب سره مرکه کړې، او په پیل کې مو پوښتلی چې په اوسنیو شرایطو کې د دې مرستو بیا پیل کېدو ته څومره اړتیا ده؟
اړتیا خو ډیره زیاته ده، ځکه تقریبا په افغانستان کې مونږ د 3.5 میلیون نه زیات محتاجین لرو. په 2015 کې سروې شوی او د هغې نه وروسته احتیاط نور هم زیات شوی. په همدې شکل احتیاط سره د کوکنارو کښت هم زیات شوی، هر کال زیات شوی. دغه خدمات د معتادینو دپاره چې و د طالبانو د حکومت د راتګ نه مخکې هم د 1% نه کم خلکو ته بعضې خدمات په عرضه کېدل، چې هغه هم اوس کم شوي دي، ځکه 4 اتیا د تداوی مرکزونه پاتې و. اوس 3 شپېته تقریبا بند شوي دي، او دغه څه چې حکومت نور چلوي هغه هم د ډیرو مشکلاتو سره مخ دي. البته هغه مدنی ټولنو 14 مراکز اوس هم چلوي، هغه فعال دي، لیکن دغه خدمات ډیر ناچیز دي، منابع کم دي، نور مشکلات هم زیات دي، لکه بانکونو سقوط او د پیسو وړل. هلته یو خو د پیسو نشتون دی، بلې هلته د پیسو وړل د نورې نړۍ نه افغانستان ته چې په دغه عرصه کې کار وکړي، دا هم د مشکلاتو نه دی. نو مشکلات ډېر زیات دي.
د معتادینو د درملنې د برخې سره مرسته، البته مالی مرسته که د بهر نه کېږي، د کوم طریق نه که وشي دا ډېر مؤثریت درلودلی شي؟ آیا د طالبان د حکومت له طریقه که د انجوګانو د طریقه؟ ځکه داسې ویل کېږي چې وروسته له دې به که دا مرسته هم کېږي په دې برخه کې، دا به د انجوګانو د طریقه مصرف کېږي. دې شفافیت نه تاسو څونه مطمئن یاستئ چې دا به شفاف مصرف شي او مؤثریت پرې څونه وي؟
د اوسنیو حالاتو ته په کتو سره چې په افغانستان کې سیاسي مشکلات او نړۍ دوی په رسمیت نه دي پیژندلي او دوی سره مستقیمې اړیکې نه لري، نو یوازینی هغه بدیل چې دی هغه د موسساتو له طریقې کار کول دي. البته د شفاف میکانیزم دا هم موسساتو ته ضرور دی او هم حکومت لپاره ضرور دی، خو په دغه مشکل کې حکومت او موسسات او نړیواله ټولنه ټول باید یو بل ته سره لاس ورکړي. یعنی یو لازمه هماهنګي باید موجود وي، چې هغې هماهنګۍ له په برکت دوی وکولی شي چې مؤثر خدمات وړاندې کړي. نړیواله ټولنه دې سره کومک وکړي او اوسني حالات کې مؤسسات یې تطبیق کړي او حکومت نظارت وکړي د دې کارونو نه، او د په دې ټولو دپاره یو شفاف میکانیزم هم موجود دی چې باید هر هغه اډیټ هم وشي، او مؤسساتو کې هم دا نظر ټول مني چې هم حکومت د دې نه نظارت وکړي او هم د دوی هغه کارونه او پروژې د هغې ټولو مالی او د پروګرام اډیټ دواړه وشي. اوسنی حالت دا دی چې کومکونو یوازې د مؤسساتو له لارې کیدلی شي، دا عملي دي تر څو چې حکومت په رسمیت پیژندل کیږي او نړیواله ټولنه یو تعامل ورسره کوي. خو حکومت کولی شي چې کار کوي د هغوی نه نظارت وکړي او یو ښه هماهنګي رامنځته کړي.
اج صاحب، تازه طالبان ویلي دي چې دوی تر هغه د کوکنارو کښت نشي بندولی تر څو چې بدیل کښت معرفي نشي. نو په داسې یو حالت کې چې عرضه موجوده وي عملا، نو د معتادینو له برخې سره مالي او تخنیکي مرسته څونه کولی شي چې د احتیاط کچه راټیټه کړي تر څو چې د عرضې کچه راټیټه نشي او دې ته یو تعهد د دولت د خوانه نه وي؟
که عرضه زیاته وي دا په تقاضا باندې اثر کوي، او که تقاضا زیاته وي دا په عرضه اثر کوي. البته دغه ذهنیتونه چې پخوا موجود وو اوس هم لږ څه موجود دي، چې والا افغانستان صحیح ده چې د کوکنارو کښت پکې ډیر دی خو احتیاط پکې کم دی، دا نظر صحیح نه دی. مونږ په افغانستان کې ډیر زیات معتادین لرو چې دغه د سرویګانو نه زما په نظر شمیر ډیر زیات دی، او دا کچه مخ په زیاتېدو ده. البته د کوکنارو د بدیل په رابطه باید ډېرې هلې ځلې وشي چې هم د کوکنارو کښت راکم شي. البته بعضې بدیلونه چې دی ازمایل شوي هم دي، افغانانو اقتصادي کچه لوړی شي.
دغه مشکل هم نړیوال مشکل دی، یوازې د افغانانو نه دی، خو داسې هم نه دی چې دا مشکل د نړیوالو مشکل دی او د افغانانو نه دی. نو زه په دې نظر یم چې په دې کې زمونږ اوسنی چارواکي حکومت باید دې ته متوجه او داسې فکر ونه کړي چې دا مشکل افغانانو یا موږ ته متوجه نه دی.
د زهرو کاربن با د خبرونه کې د نشي موادو ټول اړخونه څېړل کیږي. په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
د زهرو کاروان خبرونه درنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې په کابل ښار کې یوازې یو شلټر یا لیلیا معتادینو ته خدمات وړاندې کوي او هغوی د نشي پرېښودلو ته چمتو کوي. د دې شلټر معتادین وایي چې لمالی ستونزو او مرستو لکمېدو سره سم بیا هم په دې شلټر کې شپېته معتادین اوسیږي او په بیلابیلو پړاوونو کې د نشي موادو د استعمال تر کمېدلو وروسته د درملنې لپاره د معتادینو روغتیایي مرکزونو ته معرفي کیږي. معتادین د شلټرونو فعالیتونه نشي موادو ته د هغوی د لاسرسي کمولو او درملنې ته د هغوی چمتو کولو په برخه کې مهم بولي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
شوای مورین ادمی شلتر اسیم دیگا از بار
عبدالله پا نگدی سلورو کلو که دری زلن نشه پریخی دا خدا چپ کابل خار که نشهی مواد آسان پلاس ورزی او دا نشهی مواد پلورون که هم نشو تحصوی دای سلورم زل دای چه معتاد کیگی. عبدالله وازیم الدین چه لدروی میاشتو رحیسی پا کابل خار که دا معتادینو پا شلتر که وسی گیوایی دا شلتر دا دی سبب شوای چه لیوی خواه لسردی هوا و پا طولنه که دا خلکو لزورولو خوندی شی او لبلی خواه دا نشه پری خودلو تا چمتو شی.
دا شنډه کنه وای ډیر مشکلات سره زمخ کې کینم په دا کار کې زه وګرځونه قواغه مونږ په امارات اسلامي زوري وکی ماغه تاسو غلې اسه په حالت سره ولا کوم تر اوسه یا غلامه کړی
ایجا ډاکټر اویاس مورمه
دلته ډاکټران شته او موږ ته د سیګریټو او چرسو د زیانونو په اړه معلومات راکوي. موږ د دوی په لارښوونه عمل کوو او هغه مواد چې موږ سره شته هغه ایسته چو. دلته موږ ته ډوډۍ او هر شی چې اړتیا ورته ولرو راکول کیږي. که دا شلټر نه وای موږ د باندې خلکو زورولو.
شلټر د معتادینو د استوګنې هغه ځای دی چې معتادینو ته د اوسېدو ترڅنګ د نشه یي موادو د زیانونو او په څو پړاوونو کې د دې موادو د پرېښودلو په اړه پوهاوی هم ورکول کیږي. دا شلټر چې د کابل ښار په یوه څنډه کې جوړ شوی چارواکو یا ازادي راډیو ته وویل د معتادینو د درملنې په برخه کې د بهرنیو مرستو له کمېدو سره سم دا دوی مالي او تخنیکي امکانات هم لږ شوي دي. د نجات مرکز د صحاوی پروګرام مسول محمد امان روفی وایي دوی هڅه کوي چې له موجوده امکاناتو څخه په استفادې سره نشئی موادو ته د معتادینو لاسرسی کم کړي او د سورنجونو د ویشلو له لارې په بې سرپنا معتادینو کې د ساري ناروغیو مخه ونیسي.
تغییر سلوک ترکی
موږ معتادینو ته د چلند بدلون او نشي پرېښودلو په اړه پوهاوی او ځانګړې مشورې ورکوو. ځینې معتادین چې ستونزې لویې وي د هغوی لپاره ځانګړی پروګرام لرو او نورو روغتیایي مرکزونو ته یې وړو. مثلا موږ د ابن سینا ضربستریز مرکز لرو او په جنګله کې له دوی سره کار کیږي. د نشي پرېښودلو لپاره 15 ورځې بستري کیږي.
د 1399 شمسي کال په وروستیو کې په کابل ښار او د افغانستان په لویو ښارونو کې د معتادینو لپاره څو شلټرونه جوړ شوي وو. خو د معتادینو د درملنې په برخه کې د بهرنیو مرستو د کمېدلو او وروسته د بندېدلو له امله ډېری شلټرونه وتړل شول.
د زهرو کاروان خپرونې درنو اوریدونکو، په راپور کې مو واورېدل چې د بهرنیو مرستو له بندېدو سره سم په افغانستان کې د معتادینو لیلیې هم لږې سوي دي.
آیا پوهیدلاست چې ورزش انسان له نشو څخه راګرځوي؟ په دې اړه به د ګلجان په نوم د یوه ورزشکار خبرې واورو.
زما خو فعلاً 14 کاله د ورزش کیږي. بوکس مې کړی دی، فوټبال مې یو 8 کاله کړی او 14 کاله مثلا ټوټل ورزش زما 13 ټکې شوی دی. باډي بلډر 13 ټکې. بیا دلته تشنات د مسابقې راته وشو. بیا دلته مسابقې ما دوه مسابقې دلته وکړلې. 2019 کې م آسیا قهرمان هم شوم او په 2014 کې م نو دویم قهرمان هم د کابل. نشې خو مې ډېر دوستانو نشې کړي دي. ورسره ناشوی م یو نشه مې نه ده کړې. خالي ورزش شوقي وم. خو ورزش دس ورزش ته چې هر عمل وسي ورزش مخه نیسي. خو یعنې ډېر دوستانو راته ویل چې یو دودو که یا دوه دوده وکړه. داس ورزش ته ضرر نه رسي خو موږ ته معلومو موږ استادانو موږ ته معلومو په دې چې سړې نشه کوي نو هغه دغه ورزش زموږ ورزش هیڅ مخکې وړی نشي. نشه د ورزش په دې مخه نیسي چې مثلا هغه محتاج دی هغه کمزوری دی هغه دغه زموږ ورزش مخکې نشي وړی چې ډېر کوشش وکړي یو ورځې دوه ورځې چې موږ هغه خپل کوشش ورسره وکړو درن یو هفته یو هفته پس بېرته ځان دغه کوي هغه بیا هماغه خپل نشهیي دغې ته مخکې وړی چې هغه کمزور دی. او بل دویم چې دی هغه چې دغه ورزش ته مخه کوي هغه دومره توانۍ نه لري چې مثلا هغه دایمي راشي او دغه ورزش مخکې یوسي. او دریم په دې حساب باندې چې دا قوت غواړي دا خوراک غواړي چې ته دې ته دا خوراک نه وسي هغه نشي کولی چې مثلا دغه ورزش مخکې یوسي. ورزش په دې د نشو مخه نیسي چې یو انسان ورزش ته توجه ورکړي هغه ورزش مخکې یوسي. کلب ته چې څوک مثلا راځي نو دس درته یم چې دا یو خوشحالي ورکوي د خوشحالۍ احساس کوي چې باید دغه ورزش باید زه مخکې ویسم.
ایا په هیدلاست
ترنو اوریدونکو تاسو ازادي رادیو اوري چې په 1289 منځنۍ څپو خبريږي او اوس د خاطرې وارده د زابل ولایت شاجوی ولسوالۍ سیف الله د خپل کاکا کیسه کوي چې په شل کلنۍ کې موتات سوی دی. سیف الله وایي چې کاکا مې تر نشو مخکې له موږ سره ډیر مینهناک چلند کاوه خو کله چې موتات سو نو د خپل ځان په ویر اخته سو او اوس ډیر بدخویه سوی دی. دا چې د سیف الله کاکا د نشو له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی دا به یې د وراره له خولې واورو.
زما د پلار مشر ورور زما کاکا په شل کلنۍ کې په مواد مخدر یا نشه یي توکو باندې اخته سو. علت یې دا و چې دی به له داسې ځوانانو سره کېناستی چې هغه ځوانان د کېناستلو نه دي داسې ملګري ځان ته پیدا کړي چې هغه د ډېرې او د مجلس او د کېناستلو خلک نه ول نو له هغه سره کېناستل دغه له کېناستلو به سره په نشه یي توکو باندې اخته سو. لومړی پیل یې له مثلا نسوارو پیل کړل له هغه نه وروسته سګرېټ سو سګرېټ نه وروسته پسې چار سول همداسې پورته سلسله مراتبو ته لاړل. ډېر با استعداده تکړه ځوان او موږ ته یې تل مینه راکوله کله چې محتاط نه و نو موږ ته به یې مینه راکوله او تل به یې موږ نازولو او د مکتب خرچې به مو خپل همدا کاکا راکول. یعنی ډېر یو باشفقت مهربانه و. له دې محتادینه وروسته داسې یو حالات ته ورسېده چې په کور کې نهسته خپل اقتصادي وضعیت او هغه کوم کورنۍ چې د هغه نشي چلولی د ده د ټول د اقتصاد او د څوک چې مثلا د ده کور چلوي هغه زموږ پلار او زموږ نور کاکاګان دي چې چلوي کور کې مونږ چې کله مثلا سره مخامخ سو که چیرته د خپل هغه چرس وهلي وي یا سګرېټ وهلي وي دی په نورمال وي موږ سره به ډېر په خوشحالي طبیعت او په خوشحاله په ورین طبیعت به موږ سره خبرې کوي خو که چیرته دا نه وي رسېدلی ناحق او له داسې شیان وایي چې هغه د مجلس څخه ډېر لرې خبرې وي هغه خبرې کوي. حتی دا چې کله ناکله ماښام راوځي او خپل سګرېټ کاروي د موږ شاوخوا همسایګان دي هغه لا ترېنه په عذاب وي ځکه داسې یو کله چې مثلا هغه خپل مواد یا مخدره مواد استفاده کوي د هغه بوی څخه همسایګان له په عذابېږي. او پاته دا دی چې ورته ماشومان لري ښځې لري دا ټول مثلا په تکلیف کې دي. یعنی په اتاق ته چې کله ورځي د چرسو بوی ځي حتی تر دغه سې ټایمه پورې رسېدلی وي د ښځه په موادو مخدرو باندې مطالعېدله. یعنی په دې وجه چې ده به کله دود را ایسته هغه به ښځې یا ماشومان کش کول هلته به ناست وله کوم کسان سو سره ناست ول بیا چې کله موږ ډاکټر ته بوتله وایي دا د دغه له وجوده کله چې دوی مثلا دا دود اوس فعلا مثلا کش نه کړي دی به په سر درد وي یا به دا مثلا دغه ناروغي باندې اخته وي. یعنی د له وجه د ده ماشومان د ده ښځې او د ده مثلا موږ نور وګړي هم په دې مرض باندې اخته شوي.
رازا اکرم مونگا تا تا منتظرو
باز دادا زام راغلم اوز با پا گاده میلاو کو
رازا رازا پا خواخ که راغلی
اوه دا ایروین تا کوئی
تا چه غاره چه ما موتاد که پا یو دود چوک نه موتادیگی
دادا سی مردار شای دای چه پا یو دودی سرای موتاد کیگی
دا بیا چه ویلا
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی پوډر مه وهه سې راسره کېنه
نور زمونږ انډیوالي ولاړه
زه ولاړم تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو دا د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې سعید د پوهنتون محصل دی، هیڅ ډول نشه نه کوي او خپل درسونه ښه په شوق وایي. کله چې د عمومي رخصتیو پر مهال خپل کور ته ځي نو سمدلاسه ناروغه کیږي. ډاکټر تر معایناتو وروسته ورته وایي چې ته پوډرې سوی. سعید د دې خبرې په اورېدو ډېر حیران او وارخطا کیږي. دا چې سعید ولې او څنګه په پوډرو محتاط شو او وروسته به څه پېښه شي دا به په ډرامه کې واورو.
پارک دی که ساقی خانه، هرې خوا ته پوټاریان ناست دي او لکه د بخارۍ نلونه تر خولې یې شنه دودونه وځي.
ای وراره، دا ته څه کوې؟
ولې څه مې کړې؟ څه خبره ده؟
تو خدای، دا پارک د پوډر څکولو ځای دی. زه ستاسو له لاسه مطالعه نشم کولی.
نو زه خو خپل کار کوم، تا سره خو مې غرض نه دی کړې.
تو ګوره، دلته خلک د تفریح او مطالعې لپاره راځي. ستاسې له لاسه نه څوک پر څوکیو کېناستی شي او نه د ګلانو په خوا کې.
ولې نه پارکونه، چمنونه او ګلان یوازې ستاسو دي؟
پارکونه زموږ او ستاسې ټولو دي، خو د داسې کارونو لپاره نه دي.
ولې موږ خلک وژلې؟
دا چې تاسې خلک په نشو اخته کوئ دا هم د خلکو وژل دي.
موږ یې د چا په خوله کې نه ورپو کوو چې محتاط شي.
ته دې هوا ته وګوره، سړی ستاسې د دودونو له لاسه یوه شېبه هم نشي کېناستلی، زړه یې تنګېږي.
واره خوله مې سمه غوروه، که مې شا او خوندې والانو ته ښکه بیا به نه تی او نه به نې کتابونه او پاکې جامې.
ګوره وروره، یوازې زه نه یم، ته دې پاک ته راغلو کسانو ته وګوره، اکثرو یې خپلو پزو ته دسمالونه نیولي دي چې ستاسې د نشو بویونه ور نه شي.
زنده زمون په نشه کې تیژه مه وه.
تاسې هم سبا رخصتي د کور ته ځم، څه ناحقه له دې نشیانو سره ځان په جنجال اخته کوم.
رازا
ڈاکٹر صاحب اجازت ہے؟
رازی رازی، مہربانی.
سلام علیکم ڈاکٹر صاحب.
سلام علیکم ڈاکٹر صاحب.
وعلیکم سلام. رازا خوری پردغه چوکی کینه، هلک راشه ته پردغه بل چوکی کینه. خوری څنګه شو، معاینات مو وکړل؟
وو مکړل.
ته راکړه
زایا معاینات ورک.
دا دی ڈاکٹر صاحب،
دا خو معاینات شو. خزوانه دارا ته وای چې اوس څه تکلیف لري؟
ډاکټر صاحب، له کومې ورځې راهیسې چې له پوهنتونه په رخصتي راغلی یم ټول بدن مې درد کوي، نس ناستی لرم، بدن مې سست دی. تو ګوره، تر سترګو مې اوښکې راځي.
ډاکټر صاحب، ټوله شپه یې په ویښه تېره کړه، ډېر په تکلیف دی. خدای به کوي ته به کوې، غم یې وخوره.
هلکه، کومه نشه خو به نه کوې؟
نه ډاکټر صاحب، زما زوی نشه نه کوي.
ډاکټر صاحب، نورې نشې خو لا پرېږده، په ټول عمر کې مې سګرېټ هم خولې ته نه دی وروړی.
د پوهنتون د لیلې په اتاق کې خو به نشه نه وي در سره؟
نه ډاکټر صاحب، زما د کوټې محصلین یو هم نشه نه کوي.
عجیبه ده، په دې معایناتو کې ستا ټولې نښې نښانې د پوډرې دي.
څه شي پوډرې؟ خدایه فضل وکړ.
ډاکټر صاحب، باور وکړه چې زه هیڅ ډول نشه نه کوم، لابراتوار والا به اشتباه کړې وي.
د پوهنتون په چمن او باغ کې خو څوک نشه نه کوي؟
نه ډاکټر صاحب، زموږ پوهنتون باغ نه لري. پوهنتون ته نږدې یو پارک دی، اکثره محصلین هلته د مطالعې لپاره ورځي.
هلته خو به خلک نشه نه کوي؟
څنګه یې نه کوي ډاکټر صاحب، ټول پارک له چرسیانو او پوډریانو ډک دی.
څومره وخت کېږي چې دې پارک ته ورځي؟
یاره ډاکټر صاحب، درې کاله کېږي چې هره ورځ ورځم.
په کومه ورځ چې ور نشې ناروغه کېږي خو به نه؟
ناروغه کیږم ډاکټر صاحب.
څه تکلیف درته پیدا کیږي؟
زړه مې تنګ وي، بدن مې ډېر درد کوي، سترګې مې اوښکې کوي، خو کله چې پارک ته ورغلم بس روغ او جوړ یم.
بس بس پوشم په هغه پار کې موتاد شوی. زه حیران شوم چې ستا په معایناتو کې راغلي چې ته د هیروینو موتاد یې او ته وایې چې زه هیڅ نشه نه کوم.
څه شی؟
څه شی د هیروینو موتاد؟
هو خورې، د هیروینو موتاد.
رښتیا ډاکټر صاحب، زما زوی موتاد شوی دی؟
هو خورې، له بده مرغه چې موتاد شوی دی.
دا څه وایې ډاکټر صاحب؟ نشه نورو کوله او زه موتاد شویم؟
علت دا دی، تا هلته هره ورځ د چرسو او پوډرو بوی احساس کوو. بس هغه دی چې ته هم ورسره موتاد شوی. د چا دماغ ته چې په دوامداره ډول د نشه یي موادو بوی ورسیږي هغه موتاد کیږي.
نو ډاکټر صاحب اوس څه وکړو؟
ډاکټر صاحب، د ما علاج نه کیږي.
ولې نه؟ که ته وغواړې علاج کیږي.
ډاکټر صاحب څنګه وکړو اوس؟
خورې، وارخطا کېږه مه، علاج یې کیږي. د معتادینو د شفاخانې پته مې په دې کاغذ کې ولیکله. دې شفاخانې ته ورشه او هلته د زوی بستري
کړه. وای خدایه، ما خو زوی په تعلیم پسې استولی و، خو هغه پوډرې شو. خدای دې زموږ له وطنه دا نشه یي مواد ورک کړي.
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بیا مو پر لوی او مهربان الله سپارو. د خدای په امان.